بخیر باشین، تشکر شنوندی عزیز. اوریدونکو ستړي مسې، پروګرام ته بخیر راغلاست. ازادي راډیو د دې ست خبرونه د دې په څلور بجې شروع سوه. دا مو خبري خبرونه ده. په دې خبرونه کې د خبرونه او رپورټونه د ازادي راډیو د دې ساعت درته خبرو. کندهار ته به د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د سفر په اړه تاسو ته جزئیات وړاندې کوو. نن د چهارشنبې ورځ ده. د سرطان 12مه نېټه ده. 1390 هجري لمریز کال ده. 2019 میلادي کال د جولای د میاشتې 3مه ده. اول نوریاس نوري مهم خبرونه وړاندې کوي.
پایل کې څو مهم خبرونه سره لیکونه. افغان ولسمشر اشرف غنی نن کندهار ته د سفر په ترڅ کې په دې ولایت کې د سولري برېښنا دوه پروژې چې په دې هیواد کې تر ټولو لوی پروژې بل شوي پرانستلې. پاکستان د امریکا د متحدو ایالاتونو د هغه اقدام هرکلی وکړ چې د بلوچستان د ازادي غوښتونکو پوځ په نوم بیلتون پاله ډله یې تروریستي ډله ونوموله. او د ایران ولسمشر نن بیا ټینګار وکړ چې تهران به په راتلونکي کې د یورانیمو د غني کولو اندازه لوړه کړی. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر اشرف غنی نن کندهار ته د سفر په ترڅ کې په دې ولایت کې د سولري برېښنا دوه پروژې چې په دې هیواد کې تر ټولو لوی پروژې بلل شوې پرانستلې. دغه دوه پروژې چې د 10 میگا واټه برېښنا د تولید ظرفیت لري د خصوصي سکتور لخوا د 9 میلیون ډالرو په لګښت بشپړې شوې دي. اشرف غنی له دغه خصوصي کمپنۍ څخه چې دغه پروژې بشپړې کړې مننه وکړه. کندهار لدی مخکې د برېښنا له ډېر کمښت سره مخامخ و. له کندهار د ازادي راډیو خبریال وایي چې ولسمشر په دې سفر کې د کندهار هوایي ډګر د احمدشاه بابا په نوم ونوموه او له هوایي ډګر تر کندهار ښاره پورې غځېدلې شاوخوا 12 کیلومتره سړک چې د 2.8 میلیارد ډالرو افغانۍ لګښت رغول شوی پرانسته. تمامو چې ولسمشر به په عینو مینه کې هم یو 350 بستریز روغتون پرانیزي خو پلان بدل شوی او دغه روغتون د عام روغتیا د وزیر فیروز الدین فیروز لخوا پرانستل شوی دی. چارواکو ویلي ولسمشر غنی د ټولګټو پروژو د پرانستلو ترڅنګ دغه راز د کندهار له قومي مشرانو، عالمانو، ځوانانو او ښځو سره جلا جلا کتنې کوي. دغه کتنې د کندهار په قول اردو کې پیل شوي، سبا به هم دوام وکړي. افغان ولسمشر داسې مهال کندهار ته سفر کړی چې د تېرې یکشنبې په ورځ وسلوالو طالبانو د دې ولایت د معروف ولسوالۍ پراخ برید وکړ. د امنیتي چارواکو په وینا په دې برید کې 12 امنیتي سرتیري او دغه راز د انتخاباتو 8 کارکوونکي وژل شوي وو. د میدان وردګو ولایت چارواکي د وروستیو عملیاتو په ترڅ کې وسلوالو طالبانو ته د درنې مرژوبې د وختو خبر ورکوي. د ولایت له مقامنه په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د غزمکني او هوایي عملیات تېره شپه د جلریز، نرخ، مرکز، میدان ښار او دایمرداد ولسوالۍ په مربوطاتو کې ترسره شول چې په نتیجه کې شپږ شپېته وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبلا اوښتي. 1 وسلوال وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي. د خبر پاڼې له مخې په وژل شوو کې د قاري سید آغا، قمندان ارسلان، ملا فیض، قاري خالد، ملا عابد او حمیدالله په نومونو د طالبانو مهم غړي هم شامل دي. وسلوالو طالبانو تروسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د لوګر ولایت د ازري ولسوالۍ سیمه ییز چارواکي وایي په دې ولسوالۍ کې وضعیت تر بل هر وخت ډیر خراب شوی دی. ازري ولسوال حمیدالله حمید نن ازادي راډیو ته وویل کړي دې ولسوالۍ لارې چې له څو اونۍ راهیسې طالبانو بندې کړې ژر خلاصې نه شي او خلکو ته مرستې ونه رسېږي نو ممکن بشري ناورین رامنځته شي.
ازرا دیو پینزل سوراز خواوشا کیگی تی پومنگ باندی مکمل تلو طرف نا لاری باندی دی مخالیفینو پومنگ باندی لاری باندی کری دی او نمواد ارتزاقی او ندوائی او نمریزان انتقالی گی و عوام پو مشکلاتو کی دی.
خغلی حمید غراز ویل چې د ازرستون زید لوګر سمیزو چارواکو او د کابل چارواکو سره شریکه کړي خو تر اوسه پورې کوم اقدام نه دی شوی. ازر د لوګر یو لري پرته ستراتیژیک ولسوالۍ ده چې د خیبر پښتونخوا له پاړه چنار سره امپول لري. خبرونه له ازادي راډیو اوري. پاکستان د امریکا د متحده ایالاتونو د هغې اقدام هرکلی وکړ چې د بلوچستان د ازادۍ غوښتونکي پوځ په نوم بیلتون پاله ډله یې د تروریستي ډله ونوموله. واشنګټن ویلي منابعو ته د دې ډلې د لاسرسي مخه نیسي څو د بریدونو له پلان او ترسره کولو پاتې شي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل د بلوچستان د ازادۍ پوځ یا بی ایل ای تر ډېره د پاکستان په جنوب لویدیځ کې په بلوچ میشتو سیمو کې امنیتي ځواکونه او ملکیان په نښه کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې دا مهمه ده چې په پاکستان کې د ترهګري اعمالو له عاملانو، تنظیمونکو، مالي تمویلونکو او بهرنیو ملاتړو سره حساب کتاب وشي او عدالت ته راکاږل شي. متحدو ایالاتونو ویلي د بلوچستان د ازادي پوځ په بلوچستان کې د 2013 کال په اګست کې په چینایي انجینرانو انتحاري برید کړی. تر هغه وروسته په نومبر کې په کراچۍ کې د چین په قونسلګرۍ حمله کړې او د روان 2019 کال په مې میاشت کې هم په ګواډر بندري ښار کې یو عصري هوټل تر برید لاندې راوستی و. د ایران ولسمشر نن بیا ټینګار وکړ چې تهران راتلونکو ګامونو اخیستو ته تیار دی او د جولای په 1 باندې یورانیمو د غنی کولو اندازه له ټاکلي 3.6 څخه د 2015 کال اټومي تړون پر بنسټ تعین شوی پورته یوسي. روحانی دغه څرګندونې نن په تهران کې وکړې او ویل که تاسو غواړئ چې په دې اړه خوشحالي څرګنده کړئ او اعلامیې خپرې کړئ نن یې کولای شئ. روحانی دغه راز وویل چې د عراق اټومي بټۍ به چې د شوي تړون پر اساس فعالیت بند شوی و بیرته فعالیت پیل کړي. د نړۍ له قدرتونو سره د 2015 کال د اټومي تړون مخکې ایران په لوړه کچه یعنی د 40% یورانیمو غنی کول تولیدول، خو د دغه تړون له مخې د دغه اندازه 3.6 ته رالویدلې وه. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین دفاع وزیر ته امر کړی چې د سمندري ځواک شمالي اډې ته لاړ شي او د هغې تحقیقاتي کوچني اوبتل په اړه څېړنه وکړي چې کرملین ویلي په کې د اور د لګېدو په پیښه کې د اوو جګپوړو افسرانو په ګډون د عملیې ټول 14 غړي وژل شوي دي. دا د دې ساعت مهم خبرونه.
د ازادي راډیو اوریدونکو د مازیګر 4 بجې او د قیدی تاسو به د خبرونه تر 15 بجې اوري د خبري خبرونه ده. په دې خبرونه کې به په کندهار کې د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د نننی سفر له جزئیاتو خبر سي. جمهور رئیس غنی نن د کندهار هوایی ټکر د احمد شاه بابا په نوم کړ. د افغانستان جمهور رئیس سینی امر منفی پروژې هم پرانستل دي. د ازادي راډیو خبريال په ځانګړي رپورت کې به جزئیات واوري. په دې خبرونه کې له روزګان رپورت لرو. هلته خلک وایي چې امنیت خراب دی.
دا درینیم څلور کال کېږي چې طالبان راغلي دي. د اول عمل د نخوالې رامسته سوي دي.
په اورزګان کې خلک له دې شکایت لري چې د ټلیفوني شبکو فعالیت هلته تقریبا په نشت حساب دی.
اوس خو زموږ سوداوي پر نیمه درېدلې دي، یعنی د نیمه سای نسته نسبتا پخوا ده.
په اورزګان کې مو د دکاندارانو حال اخیستی دی. د دوی د ورځني ژوند په اړه یو مفصل رپورټ لرو. په دې خبرونه کې مو نړیوالو مسایلو کې په بلوچستان کې د بلوچستان د ازادۍ د پوځ د په اړه چې د امریکا د متحدو ایالاتو حکومت تازه د تروریستانو په لیست کې شامل کړی دی، تاسو ته تحلیلي مرکب پام کې نیول ده. په دې خبرونه کې به 2 پروګرامونه لرو. د بشری حقوقو په اړه د ازادي راډیو 19 پروګرام او ژوند په شیبو کې پروګرام. اول کندهار رپورت لرو. د افغانستان جمهور رئیس نن سهار وختي کندهار ته ولاړ او د ازادي راډیو د خبريال په وینا هلته یو شمېر عمل منفی پروژې پرانیستې دي او د لړۍ لپاره روانه ده. جمهور رئیس نن د کندهار نړیوال هوایي ډګر ته احمد شاه بابا په نوم کړ او په کندهار ښار کې وجاده هم د هغه ولایت د پخواني امنیت قومندان جنرال عبدالرزاق پونم کړی ده. دا چې جمهور رئیس به سبا هم په کندهار کې وي او هلته به د خلکو د یو شمېر استازو سره ګوري. په دې اړه نور جزئیات د صادق رښتینی په رپورټ کې.
ولسمشر غنی کندهار ته په خپل 2 ورځني سفر کې لومړی د کندهار هوایي ډګر د احمد شاه بابا په نوم کړ وروسته د 2.8 میلیارد افغانوی پارزش لدرای څخه تراوی دګره پوری جوړ سوی جاده چې 14.5 کیلومتر وردوالی او 8 متر بر لري پرانستل له هغه وروسته ولسمشر غنی په دامان ولسوالی کې د 10 میگاواټ فزرپیت د 10 میلیون ډالر په لګښت د سولری برېښنا د وی پروژې هم پرانستلې. شاغلی غنی دغه سولری پروژې د کندهار د برېښنا د ستونزې د اواري لپاره ګټورې وبللې. په پام کې و چې ولسمشر به د کندهار په عینومېنه کې د 540 میلیون افغانۍ په لګښت یو 350 بستریز روغتون هم افتتاح کړي، خو وروسته پلان تغیر سو او د دغه روغتون پرانستنه د عام روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز وکړه. د دغه پروژو تر افتتاح وروسته جمهور رئیس د کندهار په کلي اردو کې د دغه ولایت د ځوانانو، ښځو او دیني عالمانو سره جلا جلا لیدنې پیل کړي چې د چارواکو په وینا نن د ورځې تر پایه به دوام وکړي او سبا به جمهور رئیس د کندهار د ولسي مشرانو یوې لویې غونډې ته خبرې وکړي. تمه ده چې ولسمشر به په خپله وینا کې په افغانستان کې د سولې د روان بهیر او دغه راز د کندهار په دولتي ادارو کې د ځینو چارواکو د عدلون بدلون په اړه څرګندونې وکړي. تر دې مخکې د کندهار اوسیدونکو د دغه ولایت په معریب برېښنا او عامې روغتیا ریاست کې د یو شمېر ستونزو شکایتونه کړي او په دغه ادارو کې د پراخ بدلون غوښتنه کړې وه. ولسمشر به کندهار ته تر دوه ورځني سفر وروسته څنګلوري زابل ولایت ته هم سفر وکړي. د ولسمشر د سفر لپاره په کندهار ښار کې سخت امنیتي تدابیر نیول سوي. ځینې لارې واټونه چې ولایت مقام او دغه راز د یادو پروژو سیمو ته نږدې دي د ترافیکو پر مخ تړل سوي دي.
تاسې واوریدل چې د افغانستان جمهور رئیس په نن او سبا په کندهار کې وي. د له هغه ځایه د رپورټونو په اساس زابل ته ځي او هلته به هم د خلکو ستونزې وارزوي او له خلکو له شمېره ستاسو سره به هم وګوري. د ارګ له لورې تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویل شوي. د کندهار ګاونډي ولایت ارزګان ته ورځو. په ارزګان کې خلک ډېر شکایت لري چې هلته امنیت ورځ په ورځ د خرابېدو په حال کې دی او د خلکو ورځني کاروبار ته یې سخت تاوان اړولی. په ارزګان کې یو شمېر خلک وایي چې د دوی په سیمو کې هیڅ ډول تلیفوني شبکې کار نه کوي او کله چې دوی غواړي چې تلیفون وکړي نو مجبور دي چې ډېر واټن سفر وکړي او په پیسیوګانو کې یا د ټلیفون په ځانګړو خونو کې دوی د خپلو ستونزو د حل لپاره ډېرې پیسې حتی ولګوي. د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت په ارزګان کې د خلکو پر ورځني کاروبار او د دوی پر ستونزو یو ځانګړی رپورټ لري.
د ارزګان ولایت خلګوای وسلوال طالبان د سپار په توګه کاروي او په ژوند کې له هر ډول امکاناتو بې برخې کړي دي. د ترینکوټ ښار او یو شمېر ولسوالۍ اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې یوه ښه بېلګه یې مخابراتي شبکې دي چې له تیرو دریو کلونو راهیسې د ځانونه د خوندیتوب په موخه دا مو خلکو پر مخ تړلې او خلک یې له دغه ستر نعمته بې برخې کړي دي. یاد خلک وایي د مخابراتي شبکو نه فعالیت زیات وخت له ستونزو سره مخامخ کړي. د ترینکوټ ښار یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته داسې وویل:
زما نوم نجیب الله تنها دی. تقریبا درې زیات کم درې نیم کال څلور کاله کېږي په ولایت ارزګان کې شبکو فعالیت پرې ایښی دی. موږ د ډېرو ستونزو سره مخ کړي یو.
زما نوم رفیع الله دی، د مرکز ترینکوټ اوسیدونکی یم. زما پلار دی خدای پاک وبخشي، هغه چې هغه مړ و نو موږ یې چا ته زنګ منو سوالی نو څوک خبرېدل.
زما نوم زبیح الله دی. حالت خو چې دی په نام شبکه کار نه کوي، بیا چې موږ راځو پسیو ته راځو د هغه سره بیا تماس نیسو. دې باندې درې نیم څلور کاله کېږي چې طالبان راغلی دي، دغه لامل دغه نخوالې رامنځته سوي دي. نو دغه کار دی د مشکلات زیات غو پیش کړی دي.
د ترینکوټ ښار دغه اوسیدونکي زیاتوي چې د وسلوالو طالبان له لوري د مخابراتي شبکو تړل کېدو نه یوازې خلک له ستونزو سره مخامخ کړي، بلکې د هټیوالو پر کاروبار یې هم منفي اغیزه کړې. حضرت الله په ترینکوټ ښار کې د موبایلونو یوه هټۍ لري او په ترینکوټ ښار کې د کرایې په کور کې پروت دی. د ازادي راډیو ته وویل چې د کور کرایه او د اولادونو لپاره ډوډۍ د همدې د موبایلونو له هټۍ څخه لاسته راوړي. خو نوموړي وایي له کله چې وسلوالو طالبانو مخابراتي شبکې تړلي نو کاروبار یې په ټپه درېدلی.
اوس خو زموږ سوداوی پر نیمه درېدلي دي، یعنی د نیمه عیسه یې نسته نسبتا پخوا ته، ځکه په پیش کې چې لارې ایله وې موږ ښه سوداوی کېدلې، دوکانداري ښه سمه وه، ځکه د وطنو څخه خلک راتلل او په زمین کې شبکې هم ورسره ایله وې. یاره خو موږ داسې وو چې پخوا تخمینا د ورځې موږ 15,000-20,000 سودا کوله، اوس په اوسني حالت کې 15,000-20,000 نو ولاړ. دا مشکلات شته، د دې مشکلاتو سره مخ یو. په عموما کې ټول بازار د دې مشکلاتو سره مخ دی، یوازې نه ټول دوکانداران د دې مشکل سره مخ دي.
تر درې کلونو وروسته اوس مهال یوازې په ترینکوټ ښار کې یو شمېر مخابراتي شبکې فعالیت لري چې د هغو د ټیټ کیفیت څخه هم خلک تر پوزې راغلي دي، چې نه یې 2G انټرنیټ کار کوي، نه یې 3G انټرنیټ کار کوي، او هر یو کس چې اړیکه نسي په لس ځله هم نسي توانېدلی چې له خپل یو دوست سره اړیکه ونسي. په ورته وخت کې د اترا مسؤلین هم مني چې په دغه ولایت کې مخابراتي شبکې تړلي، خو لامل یې نامني او وسلوال طالبان یادوي. په اورزګان ولایت کې د اترا د برخې مسؤول احمد جاوید خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې مخابراتي شبکې وسلوالو طالبانو د مخابراتي شبکو په مسؤلینو په زور تړلي. دی وایي تر هغو به په دغه ولایت کې مخابراتي شبکې تړلې وي تر څو چې امن نه وي راغلی، او په خبره یې چې خلاصون یې د دوی تر واس پورته خبره ده.
وسلوال خصوصاً هیڅ سرکو ته په اورزګان کې اجازه نه ورکوي. په افغانستان کې نو بنا هم دوی هغه خپل امتلانو سکتورونه راکښته کړل چې هغه لیرې مسیر کې کار ونه. نو په ترینکوټ کې د مثال د خبرې په اورزګان ولایت کې 30% دي، د 30% ته تقریبا 2% فعال دي صرف داخل د ښار کار.
د وسلوالو طالبانو ویان کار یوسف احمدي بیا هغه خبرې رد کړي چې ګڼې دي ملکي خلک د سپر په توګه کاروي او 24 ساعته دي مخابراتي شبکې تړلي وي. کاریسپ احمدی ازادي راډیو ته ویل چې دوی یوازې د مخابراتي شبکې د موقت وخت لپاره د ملکي خلکو د خوندیتوب په موخه تړي. اورزګان ولایت یو د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې له تیرو درې کلونو راهیسې په کې د جګړې ډګر تود دی. د دغه ولایت د ولایتي شورا د مسؤلینو له قوله له تیرو درې کلونو راهیسې شاوخوا 90% خاوره د وسلوالو طالبانو سره ده. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
ازادي راډیو د بے طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
تاسو کولی سئ چې ازادي راډیو ته خپل پیغامونه راوستوئ که د افغان بیسیم ټلیفونونه لري د 903 په شمیره باندې استاس پیغامونه ازادي راډیو ته را رسیږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویل چې د راتلونکو انتخاباتو لپاره د رای ورکولو پاڼې په دینمارک کې چاپوي. د کمیسیون ویل په دوه پاڼو کې درغلي او د درغلي امکان کم دی، او دوی حتی ادعا کوي چې ناممکنه ده چې د دغو ځانګړو پاڼو له لارې د درغلي وسي. ځینې څارونکي د انتخاباتو ځانته مختلف نظر لري او وایي چې که د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ونه سي کولای چې په انتخاباتو کې د درغلي مخنیوی وکړي نو دا به انتخاباتو ته سخته ضربه ورکړي او پر انتخاباتو به د خلکو باور لا کمزوری شي. د ازادي راډیو خبریال خان محمد سیند په دې اړه له کابل رپورټ لري، خو مخکې تر دې چې د خان محمد سیند رپورټ واوري، تاسې که پر انتخاباتو نظر لري یا د انتخاباتو د شفافیت په اړه کومه خبره کول غواړئ نو د افغان بیسیم پر 903 شمیره مشتره واستوئ. په دغه خپرونه کې به وروسته ستاسو نظرونه هم خپاره کړو. اوس په ورسو د خان محمد سیند رپورټ ده.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دا ځل د رای ورکولو د پاڼو د چاپولو لپاره دنمارک غوره کړه او وایي چې په دغو پاڼو کې به د درغلیو امکان نه وي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ویاندوی د دفتر سرپرست ذبیح الله سادات ازادي راډیو ته وویل وروسته له هغې چې د نوم ثبتوونکو کره شمېره معلومه شي، په هماغه اندازه به د رای ورکولو پاڼې چاپ شي.
د رای پاڼو د چاپ په اړه باندې انشاءالله کوم خاص تشویش وجود نه لري. کوم ورقه چې د دغې رای پاڼو دپاره استفاده کیږي هغه ډېر خاص ورقه ده، تر څو جعل په هغې کې ترسره نه شي، یو څوک ونه توانیږي هغه ډوپلیکیټ یا هغه جعل ونه کړي.
دغه کمیسیون په تیرو انتخاباتو کې د رای ورکولو 9 میلیونه پاڼې په دوبۍ کې چاپ کړې وې چې ډېر لګښت پېښ شوی و. د جمهوری ریاست انتخاباتو ته درې میاشتې پاتې دي، خو دغه کمیسیون تر اوسه نه دی توانېدلی چې د نوم ثبتوونکو کره شمېره معلومه او وپوهېږي چې څومره پاڼې ورته چاپ کړي. خو یو شمېر ګوندونه له دغه تصمیم سره مخالفت ښیي او دغه پاڼې نه مني. د حزب اسلامی د رسنیو د برخې غړی فضل غنی حقمل وایي ولسمشریز انتخابات باید د بایومتریک سیستم په کارولو سره ترسره شي. د افغانستان ولسمشری ماڼۍ هم ویلي چې د بایومتریک د څه باندې 12,000 دستګاو د اخیستلو او په انتخاباتو کې د نوې ټکنالوژۍ نه د کار اخیستلو په خاطر تصامیم نیول شوي دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د کاغذي پاڼو په ذریعه د رای ورکولو سیستم هم د ولسمشریزو انتخاباتو د کېدو د طرحې یو جز دی. خو د ګوندونو تر څنګ د انتخاباتو یو شمېر څارونکي اندېښمن دي او وایي چې دغه کمیسیون کولی شي چې حتی په هیواد کې دننه د رای ورکولو پاڼې چاپ کړي. د افغانستان د شفافو انتخاباتو ټیفا اجرایوي رئیس محمد نعیم ایوبزاده وایي که دغه بهیر د پخوا په شان په سمه توګه مدیریت نشي، که له هر ډول پاڼو پکې کار واخیستل شي، د درغلیو زمینه پکې برابرېدلی شي.
اگر اوراق رادی هم با کیفیت باشه،
دی وایي که پاڼې په هر اندازه کیفیت لرونکې وي، په خواشنۍ سره چې ناوړه استفاده ترې کېږي، غوره دا ده چې په هیواد کې دننه او یا په کوم ګاونډي هیواد کې په ارزانه بیه چاپ شي. دوی داسې کار کوي چې سطح ټیټ او د انتخاباتو مشروعیت تر پوښتنې لاندې راشي. موږ اوس باوري نه یو چې کمیسیون دې د دغه کار لپاره میکانیزم ځانګړی کړی وي. ایوب زاده وایي یوه ستونزه چې د ولسي جرګې په انتخاباتو کې رامنځته شوه، له عربي متحدو اماراتو نه د رای ورکولو د پاڼو په رسېدو کې د ځنډ رامنځته کېدل و. د ده په خبره په داسې حال کې چې انتخاباتو ته څه کم 90 ورځې پاتې دي، دا کمیسیون لا نه دی توانېدلی چې د رای ورکوونکو نوملړ بشپړ کړي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
زما رایه، زما حق.
د میزان د اتوشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي راډیو.
اوس به ورسو یوه نړیواله مسله به راواخلو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیره شپه د بلوڅو د ملت پالو بیلتون غوښتونکي ډله د بهرنیو تروریستانو په لیست کې شامله کړه. د بلوڅ لیبریشن آرمی په نوم دغه ډله له ډېرې مودې راهیسې په پاکستان کې فعاله وه او هڅه یې کوله چې د پاکستان تر ټولو لویه صوبه بلوچستان له پاکستانه جلا کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې بلوڅ لیبریشن آرمی یا د بلوڅانو د ازادۍ پوځ د چینایانو په ګډون پر یو شمېر د پاکستان پر امنیتي عسکرو او ولسي وګړو حملې کړي دي. د پاکستان حکومت د امریکا د دې کار هرکلی کړی دی. پامیر ساحل به په دې اړه نور معلومات وړاندې کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جولای پر دویمه د بلوچستانو ازادۍ لخکر یعنی بلوچ سلیبریشن آرمی بی ایل ای د بهرنۍ ترهګرۍ ډلې په توګه د نومولو اعلان وکړ. د بهرنیو چارو وزارت ماخوستن مهال په یو بیان کې ویل چې بلوچ سلیبریشن آرمی یوه بلتون پاله ډله ده چې عموما د پاکستان په بلوچستوکمه سیمو کې امنیتي سرتیری او ولسي وګړي په نښه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې ویلي بی ایل ای د 2013 زیږیز کال پر مهال یو شمېر ترهګر بریدونه کړي او بیا په بلوچستان کې پر چینایي انجینرانو، په کراچۍ کې پر چینایي قونسلګرۍ او روان کال په گوادر کې پر 15 ستوریز هوټل د حملو مثالونو په ورکولو دا د ترهګرۍ ډلې په توګه نومولې. د پاکستان حکومت د امریکا د دې اقدام هرکلی کړی. په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو وزارت د جولای پر دویمه شپې مهال په یو لنډ بیان کې هیله ښودلې چې د بهرنیو ترهګرو ډلو په نوملړ کې ورداخلېدل به د بی ایل ای د فعالیتونو لپاره ځمکه تنګه کړي. بلتون پالې بلوچ سلیبریشن آرمی د 2013 زیږیز کال په اګست کې د بلوچستان په چاغي کې پر یو بس د ځانمرګي برید ذمواري منلې وه. په هغه بس کې چینایي انجینران ناست ول چې د دالبندین هوایي ډګر ته روان ول. تر دې وروسته دې ډلې په نومبر کې په کراچۍ کې پر چینایي قونسلګرۍ د برید ذمواري ومنله او ویل چې درو وسلوالو یې حمله کړې وه. د 2019 زیږیز کال په مې کې د بلوچستان په ساحلي ښار گوادر کې پر پرل کانټینټل هوټل په برید کې 15 کسان ووژل شول. پر هوټل درې وسلوالو برید کړی و چې له امنیتي سرتیرو سره تر ساعتونو نښتې وروسته ووژل شول. بی ایل ای د هغې حملې ذمواري هم منلې وه. بی ایل ای د چین پاکستان اقتصادي پروژو او په ځانګړي ډول په بلوچستان کې د چینایي فعالیتونو مخالفه ده او دریځ لري چې د بلوچانو پر خاوره دا ډول پروژې د استحصال معنی لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې د بلې پاکستان میشتي وسلوالې ډلې ذکر هم شوی او پکې راغلی چې امریکا جیش العدل ډله چې په خوانی نوم یې جند الله او هم د بهرنیو ترهګرو ډلو نوم لړته ورچوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې جند الله یې لومړی په 2010 زیږیز کال کې ترهګر اعلان کړی و، خو دې ډلې په 2012 زیږیز کال کې خپل نوم بدل کړ. بیان زیاتوي چې جیش العدل ډلې په ایران کې پر ولسي وګړو او حکومتي چارواکو یو شمېر حملې کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې د جیش العدل ډلې په اړه څه نه دي ویل شوي. په بلوچستان کې د بیلتون پالو ډلو فعالیتونه د پاکستان تر جوړېدو یو کال وروسته په 1948 زیږیز کال کې پیل شوي ول، خو وروسته یې شدت کم شو. په 1980 لسیزه کې بیا بلوچ ملت پاله بلتول پالو څو کاله د خپلواکۍ لپاره وسلواله مبارزه وکړه چې پر ضد د پاکستان امنیتي ځواکونو پراخ عملیات وکړل. د بلوچ لیبریشن آرمی نوم هماغه مهال په لومړي ځل اوریدل شوی و. تر دې وروسته شاوخوا 2 لسیزې په بلوچستان کې کراري وه او د بلتون پالو ډلو فعالیتونه نه تر سترګو کېدل، خو له 2000 زیږیز کال راهیسې بیا د حملو خبرونه خپرېدل شروع شول. په ځانګړي ډول په 2006 زیږیز کال کې چې د پاکستان پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف په بلوچستان کې د عملیاتو پر مهال د بلوچستانو یو مشر او د صوبې پخوانی اعلی وزیر او گورنر نوابزاده اکبر بوکټی وواژه، نو د بلتون پاله وسلوالو ډلو بریدونه او فعالیتونه هم پراخ شول. پاکستان هماغه کال بی ایل ای ترهګر ډله اعلان کړه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 903 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولی دي.
جان محمد د خپلواک له هلمند لیکلي دا پیغام دراسته ومه، انتخابات باید ولسته پریږدو، حکومتي چارواکي باید په انتخاباتو کې لاسوهنه و نه کړي. عزت الله ولسیار لیکلي دا چې د پارلمان انتخاباتو نتیجه په یوه کال کې معلومه سوه، نو د دې انتخاباتو نتیجه به چې څه وخت معلومیږي. دا د جمهوري ریاست د انتخاباتو په اړه دوی دا خبره لیکلې ده. ابو یاسر لزابل لیکلي که امریکا سوله غواړي نو مهالوشتي ولې نه ټاکي؟ دا خو اوریدونکو د افغانستان د سولې په اړه و، موږ د انتخاباتو په اړه پوښتنه کړې ده. عصمت الله افغان یا افغانیار له هلمند د لیکلي د انتخاباتو شفافیت مهم دی، خو موږ ورته زیاته هیله نه لرو ځکه چې مخکې انتخاباتو کې فساد سوی و. حاجی محمد دلارام څخه لیکلی دی، په دلارام کې غله ډیر سوي دي، شپه ورځ غلاوي کېږي، د خلکو کورونه موټر غلا کوي. اوریدونکو دا د انتخاباتو په اړه موږ پوښتنه کړې وه. نافع افغان له کندهار لیکلي افغانو ټاکنو په افغانستان کې ټاکنو خپل باور له لاسه ورکړی، ځکه خو په دې هیله چې راتلونکي انتخابات به پر وخت وسي. نظر محمد لزابل لیکلی دی ولسمشر غنی د انتخاباتي کمپاین په مخه په کندهار کې د برېښنا شرکت پرانیست. دا د دوی خپل نظر دی. اوریدونکو د انتخاباتو په اړه موږ پوښتنه کړې وه دا چې د انتخاباتو د شفافیت په اړه به څه فکر کوي. یو بل اوریدونکي لیکلي دي، زما په نظر په افغانستان کې د انتخاباتو لپاره دا ډیره مهمه ده چې په شفافیت تر سره سي، ځکه د خلکو د آئندي هیلې ورسره تړلې دي. محمد یعقوب شرافت لیکلي دي، انتخابات په هغو سیمو کې تر سره سي چې حکومت پرې بشپړ حاکمیت لري، ځکه په تیرو انتخاباتو کې هغه سیمې چې په هغوی کې امنیت نه و، انتخابات له درغلیو ډک و. دا اوریدونکی امنیت د انتخاباتو د شفافیت لپاره مهم ګڼي. سردار ولی سیرت ته هلمند د ناوې ولسوالۍ څخه لیکلي، خلک اوس هم پر انتخاباتو باور نه لري، ځکه چې هر ډول تخنیک کار کړی خو بیا هم درغلی سوي دي. د ازادي راډیو یو بل اوریدونکی نظر محمد لیکي دا چې په افغانستان کې انتخابات کېږي دا ښه خبره ده، خو نتایج باید اعلان سي. او بشیر احمد له هلمند لیکلي که رای پاڼې په هر ډول چاپ سي زما په نظر ګټه نه لري. دا د دوی ډېر د دوی خپل نظرونه و. اوریدونکو تاسو خپل نظر ورکوئ، ازادي راډیو به طرفه د نظر نه لري. د ازادي راډیو د دې ساعت خپرونه مو تر 5 بجو ده. ورسته په دې خبرونه کې تاسو ته دوه اونیز پروګرامونه لرو، د ازادي راډیو څخه اونیز پروګرام چې د بشري حقوقو په اړه وي غدر تخبرو، او ژوند په شیبو کې پروګرام در تخبرو. اوردونکو تاسو ولیدل چې د دوشنبه په ورځ په کابل کې و ډیر درنه چاودنه وسوه، د کابل د پولي محمود خان په سیمه کې. د افغانستان حکومتي ادارو که هم د دغه چاودنې د تلفاتو په اړه ضد نقیز رپورټونه خپاره کړل، خو د افغانستان د پوهنې وزارت وویل چې په دې چاودنه کې 150 د ښوونځي زده کوونکي زخمیان شوي وو، او هم یو شمېر زده کوونکي وژل شوي هم. پرون د ازادي راډیو د خبریالانو د رپورټ په اساس هغه ښوونځي کې چې کوچنیان وژل شوي وو، د هغوی پر چوکیو باندې پرون د ګلانو ګیډې شوي، او د هغوی عکسونه یې د هغوی د یاد او د درناوي لپاره را ځوړند کړي وو. د ازادي راډیو خبریاله پرون د دغه حادثې ځای ته ورغلی وه، او له هغه ځای یو ویډیویي رپورټ جوړ کړی دی. تاسې کولای سئ چې دغه رپورټ چې زموږ همکارې لیمې هادي جوړ کړی زموږ پر ویب پاڼه باندې وګورئ، ازادي راډیو ټکی کام. او اوس به ورسو نوریاس نوري ته چې د ازادي راډیو د دې ساعت مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
افغان ولسمشر اشرف غنی نن کندهار ته د سفر په ترڅ کې په دې ولایت کې د سولري برېښنا د تولید دوه پروژې چې په دې هیواد کې تر ټولو لوی پروژې بلل شوي پرانستلې. دغه پروژې چې د 10 میگا واټه برېښنا د تولید ظرفیت لري، د خصوصي سکتور لخوا د 90 میلیون ډالرو په لګښت بشپړې شوې دي. اشرف غنی به سبا ته هم په کندهار کې وي، او له قومي مشرانو، دینی عالمانو، ځوانانو او له ښځو سره جلا جلا کتنې ترسره کوي. د میدان وردګ ولایت چارواکي د وروستیو عملیاتو په ترڅ کې وسلوالو طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې دي اوختو خبر ورکوي. د ولایت له مقامه په خبره شوې خبر پڼه کې ویل شوی چې 10 وسلوال وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي. وسلوال طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د لوګر ولایت د ازري ولسوالۍ سیمه ییز چارواکي وایي چې په دې ولسوالۍ کې وضعیت تر بل هر وخت ډیر خراب دی. د ازري ولسوال حمیدالله حمیدي نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولسوالۍ لارې له څو نه رئیس طالبانو محاصره کړي، او که ژر خلاصې نه شي او خلکو ته ژر مرستې ونه رسیږي نو ممکن بشري ناورین رامنځته شي. پاکستان د امریکا د متحدو ایالاتونو د هغه اقدام هرکلی کل چې د بلوچستان د ازادۍ غوښتونکو پاوز په نوم بیلتون پاله ډلې تروریستي ډله ونوموله. د ایران ولسمشر نن بیا ټینګار وکړ چې تهران راتلونکي ګام اخیستو ته تیار دی، او د جولای له 8 نیټې به د یورانیمو د غني کولو اندازه له ټاکلي 3.8 وڅخه چې د 2015 کال په اټومي تړون کې تعین شوی و لوړه کړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین دفاع وزیر ته امر کړی چې د سمندري ځواک شمالي اډې ته لاړ شي، او د هغې تحقیقاتي کوچني اوبتل په اړه څېړنه وکړي چې کرملین ویلي پکې د اور د لګېدو په پیښه کې د وو جګپوړو افسرانو په ګډون د عملیې ټول 14 غړي وژل شوي دي. او د کرکټ په نړیوال جام سیالیو کې نن کوربه هیواد انګلستان له نیوزیلند سره مخامخ شوی دی. لوبه هم مخکې پیل شوې ده. دغه راز سبا د افغانستان د کرکټ ملي ټیم خپله وروستۍ نهمه لوبه له وست انډیز سره کوي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې تر اوسه خپلې ټولې لوبې بایللې نو وکتل سي چې سبا به دوی څنګه لوبه کوي. د ازادي راډیو به خپل خبریال لرو په دغه مسابقو د دغور سیالیو د رپورټونو لپاره. زموږ خبریال د افغانستان د کرکټ له ملي لوبډلې سره تللی دی. نو د ازادي راډیو اوري چې د دغه لوبو پای به هم سبا د ورځې په جریان کې در سره شریکو. اوس په ورسو سپورتي خبرونو ته چې رحمت الله افغاني وایي.
افغان کرکټ بورډ وایي چې د افغانستان شل اوریز غوره لیګ یا ای پی ایل سیالۍ به د دوهم ځل لپاره پیل سي. د کرکټ بورډ په خبره سوي اعلامیه کې که څه هم د دغو سیالیو دقیقه نیټه نه ده په ګوته سوي، خو پکې راغلي چې دا لیګ به د رواني سوي کال د اکتوبر په میاشت کې پیل سي. په دغو سیالیو کې به د مخکې په څیر 15 لوبډلې ولوبېږي، او تر څنګ به یې د نیمه پای لوبو او پای لوبو په ګډون ټولې 24 لوبې ترسره سي. ټاکل سوي وه چې د دې کال د افغانستان کرکټ غوره لیګ سیالۍ په هندوستان کې وسي، خو څه موده وړاندې د هند کرکټ بورډ دغه سیالیو له کوربتوبه انکار وکړ. تیر کال دا سیالۍ په عربي متحده اماراتو کې سوي وې. په جورجان ولایت کې تیر ورځ یو شمیر ورزشکارانو له سولې د ملاتړ په هدف د ځغاستې سیالۍ ترسره کړه. د دې سیالۍ یوې سنبالونکې رخصار رسام بیګم وایي چې دغه ورزشکاران چې عمرونه یې له شلو کلونو څخه ښکته وو د دغه ولایت د المپیک امریت په ورزشي لوبغاړي کې د ځغاستې سیالۍ ترسره کړه. او د کرکټ د 2019 میلادي کال نړیوال جام سیالیو په لړ کې نن د انګلند او نیوزیلند ترمنځ لوبه روانه ده. د دې لوبې ګټل د دواړو لوبډلو لپاره مهم دی ځکه په دې بریا سره یې نیمه پای لوبې ته تګ حتمي کیږي. د دې سیالیو د تیرې شپې په لوبه کې بیا هندوستان بنګلادیش ته ماتې ورکړه او د سیالیو دوهم پړاو یا نیمه پای لوبو ته لاره پیدا کړه. که څه هم بنګلادیشي لوبډلې ډېره هڅه وکړه چې د هندوستان ورکړل سوی 314 هدف پوره کړي، خو د سیالۍ په 34 مور کې ټول لوبغاړي وسوځېدل او دغه لوبه یې د 28 منډو په توپیر سره وبایلله. بنګلادیش په دې ماتې سره په روانو سیالیو کې له مخکې تګ پاتې شو.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د ازادي راډیو د خبرونه په دغه خبرونه کې دوه دانه نور پروګرامونه لرو، اونیس پروګرامونه دي، د بشري حقوقو پروګرام او ژوند په شیبو کې پروګرام. اوردونکو که تاسو انټرنیټ لرئ نو د ازادي راډیو پانه وګورئ. زموږ پر پانه باندې یو ځانګړی ویډیویي رپورت خپور شوی دی د هغو څلورو شذو پاره چې خپلې خولې ګنډلې. څلورو شذو چې سږ کال یې ځانونه د افغانستان ولسي جرګې ته کاندید کړي وو خو وروسته ناکام اعلان شوې، د اعتراض لپاره خیمه وهلې ده او دوی وایي چې یوه اختصاصي محکمه دي جوړه سي او د دوی په اړه دي ځانګړې پلټنې وسي چې دوی ولې ناکامه معرفي سوي دي. دا ښځې څوک دي او څه غواړي؟ نور په دې اړه تاسو زموږ ویډیویي رپورټ وګورئ ازادي راډیو ټکی کام. دلته تاسو بیا کولای سي چې د ازادي راډیو د فیسبوک او ټویټر پاڼې هم پیدا کړئ او پر یوټیوب هم د ازادي راډیو هغه رپورټونه چې هر ورځ خپریږي وګورئ. اوس به ورسو زموږ همکارانو ته چې اول د بشري حقونو پروګرام وړاندې کوي بیا ژوند په شیبو کې.
اساسي او بشري حقوق.
سلام، دا اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته مو زه همایون هیواد هرکلی کوم. دا دې ونی په خبرونه کې د رای په حق خبرې کوو. دا چې د رای له حق څوک استفاده کولای شي، ولې ځینې خلک فکر کوي چې رای مهمه نه ده او تغییر نشي راوستلی، او څنګه داسې زمینه برابرېدلی شي چې په شرایطو برابر ټول وګړي وکولی شي خپله رایه په سمه توګه وکاروي. په همدې اړه مو د پوهنتون له استاد او د حقوقي مسایلو له کارپو یعقوب وطنمل سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
وطنوال صاحب، د رای حق چې کله موږ یې په اړه غږیږو، یعنی دا څه په کومو مواردو کې یو څوک حق لري چې رایه وکاروي؟
سلام تاسو ته او د بحث اوریدونکو ته. ګوري، رابه شو موږ به د افغانستان په افغانستان کې چې کوم ټاکنې ترسره کیږي پر دې به بحث وکړو چې موږ په افغانستان کې و ډوله ټاکنې لرو. د ریاست جمهوری نه نیولې بیا د پارلماني ټاکنې دي، ولایتي شوراګانو لپاره، د ولسوالۍ شوراګانو لپاره، همدارنګه د ښاروالۍ د مجالسو لپاره، د ښاروال لپاره، د کلیو بانډو د شوراګانو لپاره موږ ټاکنې لرو چې د هر افغان په دغه او ډولو ټاکنو کې دی کولای شي خپل رای مستقیم پرته له کوم ډار، پرته له کوم تشویش، پرته له کوم ویرې نه دی وکاري. دا حق قانون دی ته ورکړی دی. هم کولای شي چې دی رای ورکړي او هم کولای شي د ولس رای واخلي. دا حق اساسي قانون د افغانستان ټولو وګړو ته ورکړی دی. موږ په دغه مواردو کې کارو، حتی په ځینو مواردو کې چې په مستقیم ډول چې موږ کولای شو په دی حاکمیت پر ایمال کې ونډه واخلو، چې هغه ریفرنډم هلته هم موږ دا کول شته خپل حق وکاروو. ځینې په دې باور دي که چیرته دغه رایه ونه کارول، موږ ونه کارو، دا به ډېر تاثیر پر سیاسي جریان یا هم د هیواد په چارو به هیڅ اغیزه ونه کړي. دا زما رایه. خو زما دغو خلکو ته دا وینا ده چې ستا یوه رایه د ولس سرنوشت ټاکي. که چیرته یو راتلونکی ولسمشر 50% رایه اخلي، ولې یوه رایه کم وي؟ ټاکنې باید دوهم دور ته لاړ شي. دوهم دور د افغانستان لپاره ډیر ستونزمنه ده چې په داسې یو اقتصادي وضعیت کې بیا دوهم پړاو ټاکنې ترسره کړي. ممکن په میلیونونو ډالر پرې مصرف شي تر څو دوهم پړاو ټاکنې هم ترسره شي. ولې که ته ګډون وکړې، ستا دغه یوه رایه وکارول شي او اتمن التا دغه دوه ترمنز هغه برخلیک ټاکی دا ستاره ممکن احمد 50 جمع یو واخلی یا محمود 50 جمع یو واخلی نو افغان وګړي د دانه وای چې زما یو راي به څه وکړي زما یو راي به هیڅ ټاکون کې نه ده یا هم برخلیک ټاکون کې نه ده د دې هر راي هر قدم د دې چې د ټاکنو محل ته زی دغه ټاکون کې ده او امید بخون کړه ځکه که زنم زم زما ترڅنګ بل ملګری هم زړه کوي د یم زی درې ورکول مالته او که زه وایم چې نظم زما رې ټاکون کې نه ده ممکن ډیر کسان مایوس شي
اوس ولې دغه باور یا فکر موجود دی چې ګنې زما رې مهمه نه ده او دا کوم تغییر نشي راوستلی ولې دغه سې ذهنیت رامنځته شوی
دلیل زه په دې کې نم چې تر ډیره زموږ دغه دواړه کمیسیونونه د سیاسي حربو ښکار شوي دي د سیاسي اختلافات او ښکار شوی دی د لغه خپل اصلي مسؤلیت څخه راګرځول دي د اصلي مسؤلیت دا چې مخکې تر ټاکنو باید د عامه پوهاوی خلکو ته ورکړي تاسو دغه تیرو ټاکنو کې ولیدل تر ډیره پورې دغه د دواړو کمیسیونو غړي د دواړو یام د نوماندانو یا د زیداخله جهاتونو د سیاسي اختلافاتو ښکار شول او حتی د دې ته فرصت پیدا نه کړ دي ته وخت پیدا نه کړل چې عامه پوهاوی ورکړي خلکو ته د رایې د اهمیت په اړه خلکو سره باسو کړي سیمینارونه ونیسي ورکشاپونه ونیسي همداسې غونډې ونیسي یا هم بلبورډونه ولګي یا هم د رسنیو له لارې څخه د خپل کارکوونکي خپل ویندویان دا ولیږي او تر څو ولس سره دغه موضوع شریک کړي دي رایې اهمیت د دې تګ د رایې ورکولو کیزو ته د رای ورکولو محلونو ته پر دې بحث وشي ولی تر ډیره د په موږ سیاسي اختلافاتو کې ښکیل شول نو اصلي لامل زه همدغه بولم چې کمیسون تر ډیره سیاسي شوی وو په دغه سیاسي جګړو کې دی راښکیل شوی وو یو لامل دا ده او بل دا ده چې په هیواد کې د بی سوادي کچه یو سل وړه ده دغه د بی سوادي کچه هم پر دې د خلکو پر ازهانو ناوړه اغیزه کړې ده یعنی دوی د خپل د رایې د اهمیت په اړه باندې نه دي دوی رسنۍ نه دوی اخبار نه لري چې وایي دوی مثلا ښوونځي ته نه دي تللي دوی پوهنتون ته نه دي تللي چې د رایې په اړه باندې د خپل اساسي حقوقو په اړه باندې دوی پوه شي دغه یې بل عامل کېدلی شي او په هیواد کې جګړه هم د دې لامل کېدلی شي چې خلک د رایې ورکولو مراکزو ته لاړ نه شي د ډار او ویره چې خپره ده په دغو ځایونو کې په ځینو مناطقو که دا هم د دې لامل شوی دی چې خلک دلسر د کړي خلک مایوس شي ویر خبر شي د لاړ نه شي هغه د رای مراکز ته ان د خپل ژوند د ساتلو لپاره د رای ورکولو څخه د تیری یا صرف نظر کی دا هم کېدل شي ځین نور عوامل هم شته دي چې موږ کولای شو ذکر کړو چې په ډیرو د شپږ دورو انتخاباتو کې چې دی ونده واخیستله دی د خپل رای ملموسې نتیجې لاسته رانه وړل خپل رای څخه خلاص سره نه وړلې هغه ملموسې نتیجه چې دی غوښتل مثلا دوی ته وعده ورکړل شوی وه چې کار باید وي کار پیدا کړو او امنیت براولو سوله براولو مثلا اقتصادي پرمختګ بدلته وي او اقتصادي وده بدلته راشي مثلا کاروبار به خلکو ته پیدا شي دغه ټولې په شعار پوری محدود پات شولی یعنی عملی اړخ ځان ته غوره نه کړ دغه شعارونو نو دغه هم دي لامل شوی دی چې اوس خلک دلسر شي او هغه دی هغه رای چې کوم اهمیت درلود هغه تر سیوري لاندې راولي
دا خبره هم کیږي چې غنی په ځینو سیمو کې مشران د کور نور غړو ته فرمایش ورکي یا ځینو نور خپلوان ته چې ته پلانینګ کس سره ورکا یا بسنی ته رای ورکا یا هم په ډیرو مواردو کې رای خرڅیږي یعنی په تیرو ټاکنو کې داسې خبرې هم کېدې د خپل څومره تاثیر کوي چې خلک یعنی سم ډول خپل رای ونه شي کارولی
د رای ورکولو حق یا رای اخیستلو حق دا مانوي حق دی یعنی د انتقال وړ نه دی بل چاته او د انتقال په صورت کې جرم رامنځته کیږي هر څوک چې رای خرڅوي یا رای اخلي دواړه مجرمین ګڼل د دې لپاره په قانون کې جزا هم شته ده د رای اخیستونکي او رای پلورونکي لپاره یعنی دا جرم ده د قانون پر اساس او هر څوک چې دا کار کوي باید تر تعقیب لاندې ونیول شي دی باید مجازات شي ولی زموږ دغه قومي جوړښتونه یا هم وروسته پاتې ټولنه د دې باعث شوي ده چې ځینې مشران یعنی په یو دولت کې یا هم لوی حکومت کې حکومتونه واړه حکومتونه رامنځته شي، مثلا د کور مشر د هغه کور پر اس کې دی، دا یعنی د یو مشر حیثیت لري، دی کولی شي امر وکړي، کولی شي نهی وکړي، دی په هغه کې ده. او همدارنګه په هر کلي کې بیا د کلي مشر د دغه وړوکي حکومت پر اس کې ده، او همدارنګه د یو طایفي پر اس کې بیا د طایفي مشر قرار لري چې دغه وړوکی حکومت، یعنی په حکومتونو کې وړ وړ حکومتونه رامنځته کړي دي. دا د دې باعث شوی دی چې نن سبا تر ډیره پورې ولس خلک د دغه وړو حکومتونو تر چتر لاندې فعالیت وکړي، د دوی امر ته تابع اوسي، د دوی عوامر ومني، د دوی خواهشات ومني. یعنی موږ ډیر فرق کړی دی له پخوانه. اوس یو څه وضعیت شوی دی، ځوانان په دې پوهېدلی دي چې دغه حق د دوی حق ده، کولی شي چې دغه حق په خپله خوښه وکاروي، او حتی که دوی چېرته دوی ته امر هم کېږي، دوی ته دستور هم ورکول کېږي، ولې دوی کولی شي کله چې صندوق شاته لاړ دی رای ورکړي، دلته هلته دوی څوک نه ویني، دوی کولی شي چې هلته خپله رایه په ډېره ازاده توګه په سري توګه وکاروي. دغه ډار دې له هغه کسانو څخه نه لري چې دوی تعدیدوي یا هم دوی ته دستور ورکوي. د اقل هغه چاته دې رایه ورکړي چې هغه د برنامو کس وي، برنامې لري، فکر لري، د دغه هیواد لپاره ارمان لري. هغه کسانو ته دې دا رایه نه ورکوي چې هغه د هیواد ګټې ورته اهمیت نه لري، ملي ګټې ورته اهمیت لري، د دې هیواد د آبادۍ لپاره هیڅ اجنډا نه لري، هیڅ یو طرحه نه لري.
وروسته پوښتنه دا کوم چې څنګه کېدلی شي هم حکومت داسې ټاکنو ته زمینه برابره کړي چې ټول خلک وکولی شي هغه چې په شرایطو برابر دي هغوی وکولی شي خپله رایه وکاروي او له خپل حق استفاده وکړي، او هم خلک څه ډول کولی شي له خپلې رایه په سالم ډول استفاده وکړي.
په ټاکنو کې څو خواوې دخیلې دي، هر یو ته مسؤلیت راجع کیږي. اولس ته مسؤلیت راجع کیږي چې په ډېر جوش او خروش په ډېر شوق سره دی لاړ شي د رایه ورکولو محلونو ته، د رایه ورکولو مرکزونو ته، خپله رایه وکاروي، خپل سرنوشت، خپل برخلیک وټاکي. دا دې مسؤلیت دی. او همدارنګه د حکومت مسؤلیت هم دا ده چې د رایه ورکولو د مرکزونو لونو او د کمیسیون د کارکونکو او د حتی د رای ورکونکو امنیت هم مخکې له ټاکنو، هم د ټاکنو په مهال او هم تر ټاکنو وروسته باید تضمین کړي یا هم تامین کړي. دا تضمین باید ولسته ورکړي چې که تاسو رای ورکوئ، تاسو ته به له ټاکنو وروسته هم هیڅ ګواښ متوجی نه وي. همدارنګه د دواړو کمیسیونونو مسؤلیت هم همدا ده چې باید بېطرفه اوسي په ټاکنو کې، شفافې وي ټاکنې، عادلانه ټاکنې ترسره کړي. یعنی دوی باید دا جرات وکړي چې د حکومت او د نورو زیده خلو اړخونو تر فشار سیوري لاندې را نشي. مختلف اړخونه دي چې په دغه کې دی ونډه لري، مسؤلیت لري، او دا مسؤلیت باید په ښه توګه ترسره کړي.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ خپرونه چې تاسو واورېده. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دا شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالو نه واړه شنه خالو نه زنه خاله نو قریبه دی کومه
ارغه اس بې تکړه اس بې تب په دیوان سپریږي سهار سهار په دیوان منډي وای په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل. درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د طبيب بوټو او ګلانو په صحي ارزښت په هیګي
د مرزو لپاره د غدې سینې لپاره خدي توایو د دماغ لپاره خدي د دې دوا د غونډه دوال دی بوټو جوړیږي د دې درې
کلمو د بیلا بیلو ګلانو څخه دم شوی چای څخلی
دې کې د ګلاب ګلان دی ورسره د بدخشان په نوم باندې د غرونو طبي بوټي دي چې دینه موږ چای جوړو دا مانم بخښ دي
نن په همدې حق له خبرې کوو په پایل کې له بوټو او ګلانو څخه د درملو په توګه د کار اخیستنې په حق له غږیږو د خلکو نظرونه اورو او په اخر کې مرکه هم لرو ملتیا
درنه دوستانو
انسانان له خلقت سره سم له نباتاتو سره په تماس کې شول. شنې گیاوي او ګلان لمس او بوی کړل وې خوړل او د بیلو بیلو ناروغیو پر وخت د درد او رنس لپاره وکارول. که څه هم له نیم قرن را په دې خوا اکثر کسان له کیمیاوي درملو څخه کار اخلي، خدا چې ګل او گیا جانبي عوارض نه لري او د ناروغیو پر وخت حیرانوونکي درمل ثبت شوي دي، نو تر دې دمه هم خوړل دود دي. یو شمیر ګلان سره لدې چې داروی خاصیت لري، په لیدلو سره هم روحي آرامښت رامنځته کیږي. د همدې لپاره خو اکثره کسان ناروغ ته تازه ګل وروړي. دا چې له ګل او بوټي څخه څه وخت د درملو په توګه کار اخیستل شوی دی، د افغانستان په علومو اکاډمۍ کې د کرنې د برخې رئیس ډاکټر ګل شاه وایي،
په مجموع کې خپله د بوټو څخه اولین ځل خپله په یونان کې، چې یونان خپله په تیرو وختو کې یو پرمختللی هیواد و، د بوټونه د په مختلفو شکلو استفاده کوله او هلته د کار شروع کړلو. وروسته بیا په مرد زمان په نورو هیوادو کې هم، د نړۍ په نورو زیاتو هیوادو کې هم دا طبي بوټي موجود وو. وروسته د مثال په ډول په ایران کې خپله د دې نه زیاته استفاده شوې ده، ګرچې په مخت وختو کې په ساده ډول د دې نه استفاده کېده. وروسته بیا ټکنالوژي مخ ته لاړه، حتی په پنجاب کې ډاکتران خپله د یونانی طبیبانو په نام سره ډیپلوم لري او د نورو ډاکترانو سره سیلی کولی شي، ځکه دا د بوټو او د ګلانو دوا داسې یوه دوا ده چې دا که لږه پیدا ورسوي که زیاته نقص نه لري. دا نورو دواګانې چې دي خپله ده بیا که پیدا لري نقص هم لري. نو د دې شرایطو په نظر کې نیولو سره وروسته بیا د نورو ممالکو په هغه سره افغانستان کې خپله د طبي بوټي موجود وو، ګلان موجود وو، دینه خلکو په ساده ډول استفاده کړه، مګر وروسته خپله دلته هم طبیبان پیدا شول او د دې ځای خپله یوناني دواګانې جوړوي چې د خلکو د استفادې وړ ګرځي او ښه نتیجه هم ورکړې ده.
افغانستان یو زراعتي هیواد دی، نو ځکه په غرونو او دښتو کې بیلابیل ګلان او بوټي شنه کیږي. له یادو ګلانو او بوټو څخه ګټور درمل جوړیږي، خو له بعده مرغه د لږو امکاناتو او ځینو نورو ستونزو له وجې، لکه څنګه چې په کار دی، له دې ګلانو څخه ګټه نه اخیستل کیږي. په لرو پرتو سیمو کې چې صحي مرکزونه کم دي یا هم نشته، نو اکثره خلک دې ته مجبوریږي چې ګل او بوټي تجربه کړي. د لغمان اوسېدونکی رحیم دغو ګلانو نمونه راته اخلي چې دوی د درملو په ځای خوري.
ګلاب ښه ګل ده، مثال چې خوري، مثال د سنځلې ښه ګل ده چې خشته کلک بیا چکو، دغه مرضو لپاره، دغه د سینې لپاره ښه دي، توایو د دماغ لپاره ښه دي، دا د دوا د غونډه دوال دی بوټو جوړیږي، دا د درې اوري، دا درې څلور مواد چې دي دا غونډلم دی جوړیږي، چې ښه دوا د غونډه له بوټو جوړیږي. خدای هم ښه کې وسر ګل د ګلاب یو مثال دی، سرسان د سنځلې پښتوي مونږه مثال د خبرې نور چې ترخه بیا کورغ خښته وو ترخ دغه شکر لپاره ښه ده، نو همدغسې یې کوو جوس د ګردو لپاره ښه ده بوټو کې.
غزنی هم یو لوغ ولایتو څخه دی چې بوټي او ګلان پکې ډیر دي. اجی عبدالحق وایي چې دوی هم د درد او رنس پر وخت کار ورنخلي.
زموش په منځ کې څوره کما خاشه کوهی یا جبلی یا دشتی خاشه است چې ترخه ده، دوه رقم ده، یو رقم خری ورته ډیر ترخه ده، یو رقم آبی ورته وایي چې نو کې خوشبو ده. بل رقم درته وایم سپیر کې لږ په دغه شتو کې کیږي درته وایم، دا در تمام ډیر پیدا منشي دي. بل رقم د دې تمام چې موږ دغه بولو بارتنګ بولی، دلته نه پوهېږي څه شي بولی، په پښتو موږ بارتنګ وایو، د دوه سره شش دوای جوړیږي. او بل رقم د دې تمام چې تاسو ګل ختمي بولی، دغه څه هم بعضی بعضی ونه دوای سره جوړیږي دتون، او بل خصوص دغه ترخي او دغه سپیرکی او کیسه دغه بارتنګ موږ دوه سره ډیر کار اخلو درته ما زموږ په تنګ سره ستکیږي. سپیر ګل لري، بوی لري، مسته داسې ظاهر لري څنګه نه مالي میږي دتون، او بارتنګ چې دغه هم ګل نه لري، او خپل د سپیرکی چې دا په دغه شتو کې کیږي، یو سپین سپین ګل کوي کوچناک کوچناک، دا مثلا ټوخه د پاره ورلرکو، دا قبض د پاره ورلرکو، او په اسلام باندې بدهزمۍ د پاره ورلرکو، یا په اسلام باندې چې ډېر بډي وغواړي څوک وخوري بیا سارته ارجو بد وي درته نشتم کړي نه درته وایم، بیا دغه ترخه پر وخوري دوباره نه هغه هزیمه راولي درته ما هغه دغه بس ورکیږي.
نوم اجمل دی، پخوا مې ساختماني شرکت درلودو، اوس فعلا د لبنیاتو کار کوم. رادیوګانې چې زه اورم هغه د ازادۍ رادیو ژوند په شیبو کې خپرونه ډېر اورم او ډېره مې خوښېږي، تېر یادونه را تازه کوي.
لبوټو او ګلانو څخه یونانی طبيبان هم د دوا کار اخلي. دوی وایي چې زهري بوټي او ګلان له نورو څخه بیلوي، نور توکي ورسره یو ځای کوي، بیا یې د بیلابیلو درملو په توګه خلکو ته ورکوي.
زما نوم سونی سنگ ده او دلته اتاری د دوا ده چې موږ دلته کار کوو. خلک له موږ نه ډېر شیان زیات وړي، تقریبا داسې مطلب سیزن باندې ګلونه وړي، ګلې ختمې ده چې ورته ګلو خیرو دا شیان وایي، او چای مکۍ ده چې یو رقم ګل ده لکه چې چای غونډې دمېږي، جګ فشار لپاره او د وینې غوړ دا شیان لپاره دی، او اکثرت نور ګلونه دي چې موږ بیلابیل دوا کې ګډ کوو مکس کوو چې داسې بیلابیل مرضی لپاره. البته ګلې لالا ورته وایي، هغه راوړي د سنځلو ګل وړي موږ ده، او ګلې ختمې چې عام خلک ګلې خیرو باندې پوهېږي، او ګل ګلاب ده چې دا د نس پړسوب میکروب دا شیان لپاره خلک زیات وړي، انجیر ګل ده، او د چارمغز ګلونه ده چې زنانه مرضی لپاره دا شان لپاره خلک ډیر زیات وي. مطلب داسې کوم ګلون ډیر زیات ده چې تا حکمتي دواګانې دي چې موږ تاسو لپاره ډیر زیات صحت لپاره مفید ده، او موږ نه خلک وړي نو موږ ورته ګلونه دا شان ورکو، خدای ورته شفا زیال ورکي.
صحی برخه کې د کارپوهانو په وینا افغانستان لا ګټورو دارویي ګلانو او بوټو څخه ډک دی، خو دا چې اوږدې جګړې تیرې شوې دي او مسؤولو کسانو هم دومره پام نه دی ورته کړی، ډېره ګټه نه ده ورنه اخیستل شوې. په تیرو کلونو کې په کابل کې یوازې یوه کمپنۍ د هوخست په نوم له ګلانو او بوټو څخه درمل جوړول، خو په دې وروستیو کې بیا ځینې کوچنۍ کمپنۍ هم له ګلانو او بوټو څخه درمل جوړوي، چې د بیلګې په توګه د اورزلا کمپنۍ یادولی شو. یاد کمپنۍ له ګل او بوټو څخه له چای او نورو شیانو سره درمل هم جوړوي. زموږ همکاره فرشته مرسل ورغلې او د اورزلا د کمپنۍ له مرستیال اختر محمد سره یې مرکه کړې ده، ورته غوږ شئ.
قدرمن دوستانو، موږ د کابل نوی ښار ته داسې یو دوکان ته راغلو چې دلته ټول هغه چای او هغه درمل خرڅېږي چې هغه له بیلابیلو ګلانو څخه جوړېږي. خو یو څه باید تاسو ته ووایم، هغه دا چې یاد دوکان د سړک له غاړې دی، نو په مرکه کې ښایي د موټرو آواز راشي. مخکې له مخې نه بښنه غواړو، په هر صورت مرکه پیلوو.
زما نوم اختر محمد دی، د اورزلا د کمپنۍ مرستیال.
زمات نکی دغه الماری خواته باور سو او کوم سیستاس له ګلان جوړ کړي کې نشدین راته خو دا بخې
ولی نه
دغه اول ویترین کې دي خې دي
دی کې زمنګ دی ګلاب چې دغه محمدی ګل یا وطنی ګلان چې ورته وایو، د دې حرکت دی چې دا په مخ باندې استفاده کیږي د جل شفافیت دی پاره دی، او د سترګو د رونولو دی فارا. بدخشان په نوم باندې د غرونو طبي بوټي دی چې دی نمک چای جوړو، دا دی ورسره د سنځلې ګلان دی چې د دې نم مکس چوینه جوړو، د سنځلې ګلان هم دا مانم بخښ دی زکام دی نفستنګي او زردی چې ورته وایي یا د میدی لپاره بهترینه دوا دی. دا د دې ترڅنګ نور چوینه لرو چې مکس چای موږ ورته وایو، دی کې د غرونو طبي ګلان دی د زول په نوم، دا هم د جګ فشار په برخه کې مهم رول لوبوي.
دا پاکټ بیا پڅور په خرڅوي
دلته خو داخل په افغانستان کې زمونږ پروشات چې دی خ دی نسبتا وران تشوي کوو، او نرخونه ډیر یعنی هغه فائدې ډیر کم اخلو. دا یو پاکټ 200 افغانۍ تر 300 افغانۍ پوری قیمت لري.
بله، او دلته یو ډیر خپل ټوکري ده چې په وطني باندې جوړه ده، له ګلاب مو ډکه کړي دا دي چل کار.
بله، او دا د دکان د خارج دی فار یا دی سامپل دی ګلانو چې په دې کې ما چولې دي خلک وګوري. هم د مې دی فار مفید دی، او هم په وجود کې چې داسې بعضی میکروبونه دی د لمن زوري، خو هغه ترکیب او استعمال باید په صحیح طریقه سره وشي.
درنو دوستانو، په دې هیله چې د افغانستان خلک د ضرورت وړ ټول درمل په خپل تولید کړي، ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوو. تربیه هي چاري.
هر شنن گرهر دیکھم اس طور ما تراڑا تازه تازه دیس لور ما تراڑا هر شنن گرهر دیکھم اس طور ما تراڑا تازه تازه دیس لور ما تراڑا Hello.